نو دا شعر چې موږ وایو دا ډیزاین سوی باید وي، ترتیب سوی باید وي، په تخنیکی لحاظ باید مقاومت، ژبه، اماهنګي او ټول شیان یې سنسول. دغه هغه شی دی چې زه وایم چې زه کوشش کوم چې نه وایم.
بس نظری صاحب ستاسو دغه وروستی پیغام به هم په مرکه کې
حتماً راځي.
اوریدونکي واخلئ،
تشکر ستاسو مننه او د لوستونکو د حوصله څخه مننه.
له فدا محمد نظری سره مو مرکه واورېده. د په شعر کې تصویر ته زیات اهمیت ورکاوه، خو ځینې نور شاعران د شعر موسیقي ډېره مهمه ګڼي. په پښتو پخوانی شاعري کې قاسم خان شیدا د تصویرونو او رحمان بابا د کلام د موسیقي شاعر بللی شو. په اوسنی وخت کې پیر محمد کاروان هم د پښتو یو داسې شاعر دی چې د کلام موسیقي ته ډېر پام وي. د ښاغلي کاروان د یو نظم د اروېدو بلنه درکوو چې ژوند نومېږي او دی په خپل لولي.
لټون د مورکې په الله کې پللو للو للو کې د قمری په کوکو کو کې خپل جانان می لټوما ورکارما می لټوما پاس د غرونو سر تخېژم دوبیدون کې لمر تخېژم شفق وزر تخیجم لرنگ لپیڈک وما پل جانا ملت وما ورک آرما ملت وما شمدام شو نیمش بشوا دشبنم ورچ بشوا شپزما وند خبشوا زی صرف غیخ کگدما پت جانا ملٹوما برک آرما ملٹوما درنو او بو پر غاڑا تکشن ون ولاڑا سرمر گئی ہم ترین لاڑا زنارے پسی وہما خپل جانا ملٹوما ورک آرمان میں لٹوما ون نک بھی خبرے مرغے لاڑا چرت لرے دو بو چکے سندرے زپر تند ماتم پل جانا میں لٹوما ورک آرمان میں لٹوما سے گر زما پ آس ہائے ہائے ناراضی پلاس پڈورو کیا الماس کرنوخ کے تو یا بما پل جانا ملٹ بما پورک پارما ملٹ بما ناس پورک جزی رکے یم سراخ پہدی رکے دچا پل میں پئی رکے لاسک کی خکل بما پل جانا ملٹ وما پورک آرما ملٹ وما ورتوایا ما چوایا خائستا لکا ہمایا ترازے لکو مزایا ازم سوال گرنک وما پل جانا ملٹ وما پورک آرما ملٹ وما مسافر وای چې زیم زد سترګې زد زړیم کته ګل یې ز او بیم کټ کټ دې خند وما کم څو بده وما پناز ناز دې جړ وما آسمانی بګې ولاړا څنګ تر څنګ ناست دوارا زما لاس د جانان غاړا آملو نترش کوما مخلره ټوله وما خپل جانان ملټوما ورک ارمان ملټوما ورک ارمان ملټوما
متل دی وای واده آسان دی خو پایڅه یې ګران دی. د ماشومانو ډیرول به شاید مشکله چاره نه وي، مګر ډوډۍ او دوا او تربیه او تعلیم او تر تعلیم وروسته ورته کار موندل آسانی خبرې نه دي. په مصر کې ځینې ماهران په دغه هیواد کې د نفوسو چټکې ودې پریشانه کړې دي. پوره حال وشمه رشیدی راکوي.
که په مصر کې د ماشومانو زوکړه همداسې زیاتوي لکه په تیرو دریو کلونو کې، نو تر 2500 میلادي کال پورې به د مصر نفوس تر جاپان او تر روسیې زیات شي. تر 2500 کال پورې به د مصر نفوس کابو 138 میلیونو ته رسیدلی وي، خو په روسیې او جاپان کې به د وګړي شمیر رقم شوی وي. د مصر د احصایې د ادارې مشر ماجد عثمان رسنیو ته ویلي دي چې په 2012 میلادي کال کې په مصر کې 15,600 ماشومان وزېږېدل او دومره ډېر ماشومان پخوا په بل هیڅ کال کې دنیا ته نه و راغلي. د ماجد عثمان په قول د نفوسو چټکه وده به د مصر مشکلات زیات کړي. دغه کسان به ډوډۍ، تعلیم او کار غواړي، او چې اړتیاوې پوره نشي نو اجتماعي مشکلات به ورسره ډېریږي. ماجد عثمان زیاتوي چې د ماشومانو زوکړه زیاتیږي او د هغوی د تعلیم لپاره نویو ټولګیو ته اړتیا هم زیاتیږي. په مصر کې اوس 1,900 نویو ټولګیو ته اړتیا ده چې زیات شوي ماشومان پکې سبق ووایي، خو اقتصادي مشکلاتو ته په پام سره به د دومره نویو ټولګیو جوړول او هغوی ته د ښوونکو پیدا کول خورا سخته چاره وي. په مصر کې د بیکاری اندازه تر 14% لوړه ده، خو له بلې خوا هر کال 3,000 نوي کسان د کار بازار ته ځي چې حلاله ډوډۍ عمومي. اوس پوښتنه دا ده چې دوی ته به کار له کومه کیږي. په قاهره پوهنتون کې د احصایې استاد پروفیسر حسین سعید رسنیو ته ویلي دي چې په 2011 کال کې د مصر د انقلاب یوه لویه وجه همدا بیکاری وه. ګڼو خلکو کار نه درلود او نه هیلې وه، نو وطنونو ته راووتل او نظام یې ړنګ کړ. نو که نفوس په چټکۍ سره زیاتیږي او د بیکارو بیروزګارو کسانو شمیر مخ په ډېرېدو وي، د اجتماعي ګډوډیو امکان به تابان زیاتیږي. په مصر کې د نفوسو چټکه زیاتېدا په دې علت هم اندېښنې راپیدا کړې دي چې دغه هیواد د اوبو او انرژي د زیرمو له مشکل سره مخ دی او د خپلو خلکو د مړولو لپاره مجبور دی چې له خارج څخه غله راوارد کړي، خو د غلې تولیدات اسعار غوړي او په مصر کې د اسعارو کمی دی.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
اوس د دریو خوږو حکایتونو د اوریدو بلنه درکو چې فریبا ظاهر الولی.
نیکی موړه په اس باندې سپارکاس په لار کې یو ګډ ولید چې په زحمت سره ګمونه اخلي. خو ورته بدسوه اس یې ودراوه راکوسو او ورته ویل، ته سپورسه زه به در سره پلی روان سم. ګوډ چې په آس باندې پښه واړوله او واګې په لاس کې ونیولې، ناڅاپه یې آس ته متروکه ورکړه چې وی تښتوي. د آس څښتن ورپسې نارې کړې، ګوره مخ را واړوه، یوه خبره درته کوم. غل نور ډاډه و چې ایسارولی یې نسي، نو مخ یې را واړوه. ورته وویل، څه وایې؟ د آس څښتن ورته وویل، آس دې یوړ خو نیکي مه وړه. مطلب دا چې پام کوه دا کیسه چاته ونه کړې چې بیا به څوک له چا سره ښه نه کوي.
لوی انسان. یو نیک انسان چې ټول عمر یې له هر چا سره مینه کړې وه وفات سو، خو په صحوه کې د جنت په ځای دوزخ ته ولاړ. د هوري هم مینه پرې نه شوده. په ساعتونو ساعتونو به یې دوزخیانو ته ویل چې له بدو توبه وباسي او له یو بل سره مینه وکړي. د ده خبرو په دوزخیانو ورو ورو اثر کاوه. شیطان ورخطا سو چې حسینه دوزخیان په سم لار روان سي، نو په بیړه له دوزخ راووت او پیرادارانو ته وویل چې تاسو یو داسې څوک دوزخ ته چولی چې سر تر پای لمینه رغیدلی دی. پیرادارن خپل تیروتنې ته متوجه سول، نیک بنی آدم جنت ته واستاوه. دغه کیسه چې یو حکیم واورېده نو خپل شاګردانو ته یې وویل، دومره ډیره مینه وکړئ چې آن شیطان هم جنت ترته وغواړي. د ورکړې برکت. د او په نوم یو کس د چین په یو ښار کې ګدای کوله. دی په بازار کې کاسا په لاس ولاړ و چې لارویان لپنی موریجې یا بل څه ورکړي. په دې منځ کې یوه ورځ ولیدل چې پاچا بازار ته راوتلی دی. او ځان ورورساوه، د درناوي لپاره یې ملا لیندی کړه او د ښې قیمتي ډالۍ په تمه ورته لاس په نامه ودرېد. خو په حیرانۍ سره یې واورېدل چې پاچا ورته وایي یو څه راکړه. او له مجبوري خپلې کاسې ته لاس کړ، ټولې کړې وریجې یې پاچا ته ورکړې. پاچا تیر سو او او ته ژړا ورغله. په هغه ورځ او سوالګر په سرو سترګو ژړل، د خدای پاره چیغې وهلې او شکایت یې کاوه چې پاچا څه ورنکړل، بلکې ځینې وایخیستل. لارویانو چې به د سوالګر فریاد واورید، د هغه په کاسه کې به یې څه ور واچول او ځینې تیر به سوه. په هغه ماښام د او سوالګر کاسه تر بل هر وخت ډکه وه. د وریجو او نورو شیانو په منځ کې دوی د سرو زرو سکې هم پیدا کړې.
په اوسنۍ دنیا کې چې ټول ملتونه له یو بل سره د پرمختګ په سیالۍ بوخت دي، هغه قومونه چې ښځې په کور کې ایسارې ساتي او کار ته یې نه پرېږدي، یو وزرو مرغیو ته ورته دي چې د الوت په مسابقه کې به یې ناکامي خامخا په نصیب وي. یو تازه راپور وایي چې په عربي ټولنه کې که څه هم سیاستوالې ښځې زیاتې شوې دي، خو په اجتماعي فعالیتونو کې د ښځو ونډه لا تر اوسه پورې خورا کمه ده. په دې باره کې د یو ریپورت خلاصه وژمه رشیدی لولي.
په عربي هیوادونو کې د ښځو کارګرو شمیر د دنیا تر بل هر ځای کم دی، خو په وروستیو کلونو کې د سیاستوالو ښځو شمیر پکې په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دی. په ملګرو ملتونو کې د ښځو له چارو سره د اړوندې ادارې مرستیالې لکشمی پوری رسنیو ته ویلي دي چې د الجزایر په عربي هیواد کې د پارلمان 10% استازي ښځې دي او دومره لوړه فیصدي د نړۍ په پارلمانونو کې کم ساري ده. دغه ورځ د سعودي عربستان د پاچا له حکم سره سم د دغه هیواد د مشورتي شورا په 150 غړیو کې د دیش کسه ښځو حضور ضروري بلل شوی دی. البته په عربي هیوادونو کې په وروستیو کلونو کې د ښځو سیاسي حقونو ته د توجه له زیاتېدو سره سره دغه هیوادونه اوس هم په پارلمان کې د ښځو د فیصدي له نظره د دنیا له متوسطې اندازې وروسته پاتې دي. په دنیا کې په متوسط ډول د پارلمانونو 40% استازي ښځې تشکیلوي، خو په عربي هیوادونو کې په متوسط ډول یوازې 12% استازي ښځې دي.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د 19مې پیړۍ د مشهور مفکر کارل مارکس په باره کې موتیرونی هم د استاد نجیب منلی خبرې واورېدې. د بشر د فکر او فرهنګ د لړۍ د دې ونۍ په بحث کې د کارل مارکس د ځینو مهمو آثارو او افکارو او دغه راز د ده د نظریاتو د اغیز په باره کې د استاد نجیب منلی څرګندونې اورې.
په 1940 کال کې د فلسفې د فقر په نامه باندې یو فلسفي کتاب لیکي، د فرانسې د فیلسوف او اقتصاد پوه پرزت چې هغه پرودون نمیږي، د پرودون کتاب لیکلی و د فقر فلسفه، چې هغه دا تشریح کوي چې څنګه فقر رامنځته کیږي. او مارکس بیا په یو ډول طنزي شکل باندې د تجواب ورکوي د فلسفې د فقر په نامه باندې.
پرودون خو د فرانسې د افکارو په تاریخ کې یو سوسیالیست معرفي کیږي، او مارکس هم موږ د سوسیالیست په سر ورته ګورو. دا څنګه
دغه ټول حرکتونه شته؟ پرودون سوسیالیست دی، مارکس سوسیالیست دی، مګر مارکس او پرودون په یو فکر باندې نه دي. مارکس ما مخکې ورته اشاره وکړه چې د یو مذهبي حرکت سره روان دی، مګر دغه حرکت نه به جدا کیږي. د همیشه د تحول په حالت کې دی او د خپل فکر په خیي. دلته د پودون سوسیالیزم چې خیالي سوسیالیزم دی یا یوټوپیایي سوسیالیزم دی، دغه په مقابل کې د علمي سوسیالیزم موضوع مطرح کوي. په 1800 کال کې د انګلس سره تر ټولو ډیر مهم کتاب چې د کمونیست ګوند مانیفیست نومیږي دا لیکي، او د 1800 په فبروري کې چاپیږي.
د کمونیست مانیفیست کې د کمونیست ګوند مانیفیست،
د کمونیست مانیفیست یا د کمونیست ګوند مانیفیست په نام باندې یادیږي. 1800 کال اروپا کې د انقلابونو کال هم دی. په فرانسې کې انقلاب کیږي، په فرانسې کې چې کله لوی انقلاب وشو په 1789 کې، دا غینه وروسته پاشای بیرته را جوړ شوله، او په 1800 کال کې بیرته د دویم پاشای هم رنګیږي او دویم جمهوریت منځ کېږي چې بیا هغه هم ماتیږي او نور حرکتونه هم په اروپا کې روان دي. په دغه وخت کې مارکس بیا یو ور پاریس ته ځي، فکر کوي چې پاریس کې به گزاره وشي، ځکه چې
حالات
بدل شوي، مګر گزاره نه کیږي او بیرته راځي جرمني ته د کولن په ښار کې میشت کیږي.
او په جرمني کې 1800 کال کې حالات انقلابي سي او بدل
شوي دي. په 1900 کال کې بیا ځي لندن ته. په لندن کې دلته د سوسیالیستانو ترمنځ او د انقلابیونو ترمنځ دوه ډلې دي. یوه ډله چې مارکس ماجراجویان بلي، هغوی داسې فکر کوي چې کارګره طبقه که چیرې ورته سړی په وخت تبلیغ وکړي او امکانات ورته ورکړي، نو کولی شي چې انقلاب وکړي او نظام ته تغیر ورکړي. او مارکس دې په مقابل کې وایي چې نه، د دې لپاره چې کارګره طبقه انقلاب وکړي، د دې لپاره باید عیني شرایط رامنځته شي. د انقلاب عیني شرایط باید رامنځته شي.
دغه اوله ډله چې دا خو به مخه نه وي چې وروسته بیا انارشیست هم ورته وایو.
انارشیستان هم په همدغه ډله کې شامل دي. انارشیزم هم یو حرکت ده چې په دغه وخت کې شته دی او د مارکس په مقابل کې درېږي، د مقابل کې کتابونه هم لیکي. نو دلته مارکس د هغو ملګرو په مقابل کې درېږي چې د ماجراجویان بلي او وایي چې د علمي لارونه سوسیالیزم ته ورسیږي. د دغه فعالیتونو په جریان کې
او بشي دغه علمي لار د خپل فلسفي ته علمي وایي او د علم کلمه یادی. آیا منظور دا دی چې په 19مه پیړۍ کې چې کوم علم وو دغه په بنیادونو او کنه چون دی وایي چې زما نظریې عملی بنیادونه لري، عملی اړخ لري، نو په دې خاطر علمي ورته وایي؟
دواړه خبرې دي. 19مه پیړۍ کې چې کوم علم وو د خپل نظریې په هغه علم باندې درولې دي، یوازې خیال پردازي نه کوي، یوازې په سیاست باندې د نه غواړي چې کار وکړي، بلکې سیاست د ټولنې د پرمختګ یو برخه ګڼي، د ټولنې د روبنا یو برخه ګڼي. په 1850 کال کې د سیاسي اقتصاد نقد لیکي، یعنی کوم سیاسي اقتصاد چې د لوسته د ادم سمیت سیاسي اقتصاد د لوسته دی او په هغه باندې ډېر کار کړی دی، هغه هم تر نقد لاندې راولي. په دغه وخت کې چپی سوسیالیستي حرکتونه په فرانسې کې، په انګلستان کې، په آلمان کې، په بلجیم کې او حتی په امریکا کې پراخه شوې دي، او بل اخر دوی د کارګرو طبقو یا د کارګرانو لومړی نړیوال سازمان جوړی چې د لومړی انټرنیشنل پلان باندې دی. او مارکس په دغه ځای کې د سازمان پر رهبرۍ کې منل کیږي. په دغه جریانونو کې د چې کمونیست ګوند پر باندې دوی کوم فعالیتونه کوي، په ټول اروپا کې دوی پلویان لري، او بل اخر د دوی د فعالیتونو په نتیجه کې 1901 کال کې د پاریس د کومون د لپاره انقلاب کیږي، د پاریس د کومون پلان باندې انقلاب کیږي. د 1901 کې په سرلیک کې دغه حکومت چې انقلابي حکومت دی او په سوسیالیستي افکار ولاړ دی، فقط دوه میاشتې دوام کوي او بیا ډېر زر د حاکمې طبقې د مقاومت سره مواجه کیږي او له منځه ځي.
کومون حکومت ړنګیږي.
د کومون حکومت ړنګیږي.
یعنی په دې کې د مارکس د نظریو خلاص ده، د خپل په کلاس دی،
د مارکس نظریو په کلاس دی، مګر د خپل مستقیم په کلاس نه دی، د دې نه حمایت کوي. په همدغه وخت کې د خپل کتاب هم چې د تر ټولو مهم کتاب دی، د سرمایه په نامو باندې یا د کیپیټل په نامو باندې دا لیکي او کار ور باندې کوي. دا کتاب ډیر لوی کتاب دی.
د دې کتاب موضوع څه شی دی؟
د دې کتاب موضوع د سرمایه تشکیل او په ټولنه کې د هغه نقش دا څرګندوي چې څرنګه سرمایه جوړیږي، څرنګه سرمایه پیدا کیږي، څرنګه سرمایه وده کوي.
استاد مننه. یعنی دا کتاب هم په حقیقت کې د سیاسي اقتصاد د موضوع کتاب دی، ویلی
د سیاسي اقتصاد د موضوع کتاب دی. خوب هغه ټولنیزو حرکتونو باندې ولاړ دی چې د کارګری طبقې سره او د استثمار د موضوع سره تړلی دی. اضافي ارزښت څنګه پیدا کیږي؟ د ارزښت منبع په دې باندې هم موږ یو وخت کې بحث کړی و چې څوک په ځمکه کې ګڼي، څوک په پیسو کې ګڼي، څوک په کار کې ګڼي. او مارکس هم وایي چې پیسې د کار نه جوړیږي یا شتمنۍ د کار نه جوړیږي، مګر دغه شتمنۍ یو څوک خپلوي. د شتمنۍ تراکم په حقیقت کې د انسان د استثمار نتیجه ده. نو سرمایه چې جوړیږي سرمایه د شتمنۍ تراکم دی او دا د انسان د استثمار نتیجه ده.
استاد منلی استثمار خو همدا دی که زه یو موټر لرم، یو ټیکسي موټر لرم، یو ډرایور ته ورکوم، هغه ډرایور ما ته وایي چې د ورځې کې ما 100 روپۍ وګټلې، نیمې زما دي نیمې ستا دي، ما هیڅ کار ونه کړو خو نیمې پیسې ما ته راغلې ځکه چې موټر زما ده. هله چې کار بل سړی کړی دی هغه ته نیمې پیسې ما ورکړې. نو په حقیقت کې په دې موټر کې د ورځې 100 روپۍ ګټل کیږي او 1500 زما کیږي، دغه کارګر مې استثمار کو، یعنی د 1500 افغانۍ په اندازه مې استثمار کو. له استثمار نه خو به دغه څه آسانه تعبیر کولای شو. او اضافي ارزښت به څه شی دی؟
اضافي ارزښت دا دی چې کله چې یو جنس تاسو اخلي، مثلا یو لرګی دی، لرګی یو ارزښت لري. که په دغه لرګی باندې انسان کار وکړي، د دې نه یو میز جوړ کړي، د میز ارزښت د لرګی په ارزښت په نسبت باندې زیات دی. دغه اضافي ارزښت د انسان کار ایجاد کړی دی.
لرګی مې واخیست فرضاً په 1500 افغانۍ، میز جوړوم، میخونه هم ورته پکار دی، د 1500 افغانۍ می میخونه واخیستل، میز رنګوم، نوی افغانۍ می رنګ ورته واخیست، دا نوی جملس جمع 1500 د شپږ سو افغانۍ، شپږ سو افغانۍ خو می په دی ولګولې، خو دا میز ز په زر افغانۍ خرڅوم. دغه 400 افغانۍ چې دی دغه اضافي ارزښت دی.
دغه اضافي ارزښت دی چې ستا کار لرګي ته ورکړی دی، لرګي او میخونه رنګ ته ورکړی دی.
او دای وای چې دغه اضافي ارزښت سرمایه دی رامنځته کېدو.
دغه اضافي ارزښت سرمایه رامنځته کوي او کله چې د په یو لاس کې محدود شي نو هغه تراکم کې زیاتیږي او په استثماری وسیله باندې بدلیږي. مثلا ترکان میز جوړی، هغه میز په زر افغانۍ خرڅی د خپل کار اخلي، مګر کزه ترکان ته د لرګي اخستلو پیسې ورکم او دغه په مقابل کې دا میز زته نه واخلم، دته 200 افغانۍ معاش ورکم، نو په حقیقت کې د اساس په حساب چې 400 افغانۍ اضافي ارزښت تولید شوه و، د دا 400 افغانۍ نه 200 افغانۍ ما واخیستلې،
خو کار مې ونه کړ.
کار مې ونه کړ او دا 200 افغانۍ ما سره تراکم کې لاس میز جوړو، ما سره 2000 افغانۍ جوړی، دا 2000 افغانۍ دوه میز شو. نو په دې شکل باندې زما د تولید ظرفیت لا پسې لوړیږي. کله چې د تولید وسایل دی او چاپ اختیار کې شول، نو هغه کولای شي چې د بل انسان د کار نه استفاده وکړي.
نو ځکه دا وایي چې د تاریخ محرکه قوت هم دغه دی، تولید وسایل دی.
تولید وسایل دی.
کله د تولید وسایل بدلیږي، د تاریخ لوری او اجتماعي مناسبات او روابط هم بدلیږي.
دغه د فلسفي او د اقتصادي فلسفي هغه بنسټ دی چې بلاخره د شلمې پیړۍ اقتصادي او سیاسي ژوند ته شکل ورکړی دی. د همدارس په وروستیو کلونو کې کله چې د مرګ په حالت کې دی، د خپل ملګري انګلس نه غواړي چې د نظریات ولیکي او د کورنۍ او د شخصي ملکیت د منشا په نامو باندې یو کتاب د دینه جوړیږي چې هغه بیا د مارکس د مرګ وروسته انګلس چاپي. او بل اخر مارکس په 1833 کال کې د سګو د ناروغۍ له امله
په 15 کلنۍ کې
مارکس د خپل وخت انقلابی حرکتونه متاثر کړي وو، د هغوی غړی وو، د هغوی مشر وو، د مشرۍ د لرله، د هغې ته منطقي بڼه ورکړله. د ملګري چې د سره وو په فرانسه کې، د زوم وو په آلمان کې هم، د ملګري درودل په انګلستان کې هم ډېر زیات ملګري وو، او د ده په جنازه کې هم د انګلستان ډېر لوی مفکرینو برخه اخیستې وه، او په هغه ځای کې ورشول چې نن د هغه کس مړې موږ خاورو ته سپارو چې نظریات یې کولی شي جهان بدل کړي. د ده نظریات په شلمه پیړۍ کې عملا له یوې خوا د سوسیالیزم په نامه باندې په ځینو هیوادونو کې تطبیق شول، چې البته تطبیق مسله یې هم تر پوښتنې لاندې ده. یعنې اوس ډېر خلک فکر کوي چې هغه څه چې په شوروي اتحاد کې او په شرقي اروپا کې د سوسیالیزم په نامه جوړ شو، د مارکس د نظریو سره تر ډېره حده په مخالفت کې وو. یوه ټوکه هم جوړه کړې ده چې وایي مارکس د شوروي اتحاد تلویزیون ته راغی و وختل چې یو بیانیه ورکړي. د مارکس شعار چې د کمونیست مانیفیست په آخر کې راوړی دی، هغه دا ده چې د نړۍ کارګرانو سره یو شي، او کله چې دی د شوروي اتحاد په تلویزیون کې بیانیه ورکوي نو بیا وایي چې د نړۍ کارګرانو ما وبخئ.
یعنی دا شی چې زما د نظریې په نامه جوړ شوی دی او تاسو ته مشکلات پیدا کړی دي، دې کې زنه یم،
دې کې زنه یم. دا ځینې خلکو داسې یو تعبیر هم کړی دی، نه مګر د ده د نظریاتو اثر یوازې په سوسیالیستي ټولنه باندې نه و، د ده نظریاتو کیپیټالیستي ټولنې ته د دې امکانات ورکړل، کیپیټالیستي نظام ته د دې امکانات ورکړل چې د خپلې بقا دپاره کار وکړي. مارکس هغه میکانیزمونه تشریح کړل چې کیپیټالیزم یې د ماتې سره مواجه کاوه، او کیپیټالیزم د مارکس په تیوریو باندې د خپل نجات دپاره استراتیژي جوړ کړلې. مثلا د مارکس یو نظر دا و چې کارګر پرته له خپلو زنجیرونو نه بل هیڅ شی د لاسه نشي ورکولی،
که چیرته شورش وکړي
بل اخره دا شورش کوي، د هر څه ګټلی شي او ډېر څه د لاسه ورکوي. د همدغو نظریاتو په رڼا کې د شلم پیړۍ په نیمایي کې کارګران دپاره د ژوند سهولتونه برابر شول، هغوی ته پورونه ورکړل شول.
یعنی کپیټالیست دنیا ویریده چې کارګر بغاوت ونه کړي،
کپیټالیست دنیا د کارګر د بغاوت نه ویریدل، او کارګر یې په یو ډول د تولید په پروسه کې داخل ک، استثمار هماغه استثمار روان و، مګر کارګر پرته له خپل زنجیرونو یو څه نور هم درلودل چې د لاسې ورکړي، او په دې ډول باندې کپیټالیزم خپل ریښې ټینګې کړلې. همدغه راز په غربي ټولنه کې چې اوس سوسیال ډیموکراتانو په نام باندې څوک پیژندل کیږي، دوی هم د مارکس نظریات د کپیټالیستي نظام په خدمت کې واقع کړل، او داسې یو اقتصادي نظام رامنځته کړ چې د چا خبره نسی خو سوزینه کباب، هم کارګر ته یو څه ورسیږي او هم کپیټالیستي ټولنه په خپل حال پاتې شي، شخصي ملکیت په خپل حال پاتې شي. نو ویلی شو چې د نولسمې پیړۍ نه وروسته د ټولې شلمې پیړۍ په اوږدو کې او حتی اوس یوویشتمه پیړۍ کې د نړیوال اقتصاد د ملا تیر د مارکس تیوري جوړوي.
او ویلی سو چې د فلسفې په تاریخ کې شاید بل هیڅ فیلسوف هم د خلکو په ژوند عملا دومره ډېر اثر نه یې کړی، ځکه چې له دوم جهانی جنګ وروسته په 1500 او 1600 لسیزه کې په 1800 لسیزه کې د شلمې پیړۍ د دنیا وای درېمه برخه خلک په داسې نظامونو کې وسیدل چې ځانونه مارکس ته منسوبول، چې ویلې چې دا موږ له مارکسیزم د زده کړې دي چې داسې حکومتونه هم جوړ کړي دي. نو په عمل کې به بل فیلسوف شاید دغسې عمیق اثر نه یې لرلی،
نه یوازې په هغوی اثر ودرلوده، بلکې په هغو کارګرانو او هغو خلکو چې په کیپیټالیستي ټولنه کې ژوند کاوه د هغوی په ژوند باندې هم مستقیم اثر ښندلی دی. Thank you.